Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پایل شونن د پنځنبه ورځ د 14 هجری لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې شپږم د 2022 کال د جولای د میاشتې 28 ده. په پایل کې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لکتر لګه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کیږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونو بهیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسېدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده. یوناما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پوتزل د تاشکند غونډې د برخوالو هېوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سره له دې چې طالبانو د حکومت نږدې کال په پوره کېدو د خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ ویلي تېره میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 12 زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوي برابرې کړې دي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې د خطرونو د مدیریت او تطابقت په چارو کې د یو این ایس سی آر سلاکارې تاکاشیما یو ملکو وینا راخیستې چې ویلي دي دوی په پام کې لري د زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. د اغا خان فرنګي بنسټ چارواکي ویلي والدي په راتلونکو کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی بیا ورغوي. دغه بنسټ یو پلاوی چې د چهارشنبه په ورځ غزنی ولایت تللی او هلته ځینې لرغونی ساحې وکتلې. طالبان تر ولکې لاندې باختر خبری آژانس راپور لمخې دغه پلاوی مشري اجمل میوندوال کوله. د خبر پر اساس خغل میوندوال د هیواد تاریخي آبدی د افغانستان معنوي پانګه او افتخار وبلل او د هغو په خې ساتنې ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي واشنگټن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې نیولی دی. د پاول ویلان او میرمن بریتنی گرینر په نوم دوه امریکایي وګړي په هغو تورونو په روسیه کې بندیان دي چې امریکا یې انګیزه سیاسي ګڼي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا تازه ټیسټ منفي ختلی او خپل سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. د تیرونې د جولای په 28مه په کورونا وایروس اخته شوی او چې خفیف علایم درلودل. او د کرکټ د شپږیزي لیگ د سیالیو په لړ کې نن پنځشنبه دوه مسابقې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د اتصالات شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو په لړ کې نن د کابل بازانو لوبه د پامیر زرمه پر وړاندې لوبه ترسره کړي او د دې سیالیو په نننۍ لوبه کې به لومړی لوبه د مسانک اتلانو او د امون هنګانو لوبه ترمنځ ترسره شي. د ویل چې په دغه سیالیو کې تر اوسه د بوست لوبه په لومړي مقام کې ځای لري په جدول کې.
دغه لیګ چې اته لوبډلې پکې برخه لري د اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان براک او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 21. هرات اسمان براک د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 25. کندهار اسمان براک د تودوخې لوړه درجه 15.5 او ټیټه 28. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 30. او جلال آباد اسمان براګ او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 15.5 او ټیټه 28.
ازادي رادیو اوري اوډاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی وار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخته نشي تلای.
او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارات د ټولو اتباعو په مخ باندې بخلاص وي.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي، خو د راوتلو سیلابونو زیانمن شوي بیا وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي شوي.
متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي، خو تر اوسه پورې سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت نه دي راغلي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مسؤلین تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی، خو علت یې
سویت غزی نسبتا د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوې ده. خو دا زیاتېدنه معمول ده او بل د افغانستان بودیجه کنګل ده او د اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي.
دا به هم واوري چې په غزنی کې په پاکستاني کلدارې راکړه ورکړه کمه شوې،
خلک ډېر تاوان کوي، ضرر رسوي خلوته، په دې خاطر موږ استفاده نه کوو.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایران په تیرو شپږو میاشتو کې تر 250 ډیر کسان اعدام شوي چې د بشري حقونو ډلو اندېښنې راپارولې دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کیږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه وبېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو سیلابونو کې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم لازم مرستې ورسره نه دي شوي، خو د طالبانو اړوند ادارو مسؤلین بیا وایي چې تر اوسه پورې د ځپل شوو کسانو لاسنیوی کړی دی.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو د راوتلو اټکل داسې بخ کړی چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي:
میدان وردګو کې سیلابونه راغلی، دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غ کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسو وینئ چې کورونه په کې ورانیږي، هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستانی په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلو خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمې سیلاب ځپلو ته رسول شوي، او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخو نیولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پورې تر سختو ورښتونو وروسته راوتلو سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان بې کوره سوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي راډیو مینهوالو د افغانستان له بېلابېلو برخو را لېږلي ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتي زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر وروستونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د وروستونو سطح به له لسو تر دېرش ملي متر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان تیره میلادي میاشت د وژونکي زلزلې شاهد وو چې عمدتاً یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اعلان وکړ چې په نوي ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی یو وار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلی ستانکزی دا څرګندونې پرون د کجکي بند دوهم فاز د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې او ویل د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول یو لوی جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي دي، له شپږم ټولګي پورته په ډیرو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو په اړه د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس ستانکزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابر شي. هغه خبره چې له نږدې یو کال راهیسې ویل کیږي خو عملي کیږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بېل تعلیم نه مخته نشي تللی او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اتباو په مخ باندې بخلاص وی دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چې کوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنې دوه وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر له ډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه په دې اړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. ښاغلی ستانکزی دغه راز د جمهوري نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې ویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقونو، د بیان ازادۍ او نورو تجمن نه دي. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړې دي. ښاغلی ستانکزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یونما د راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شلمه خپور شو، طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو له نېټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 168 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین کنل شوی. هغه څه چې طالبان ردوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا اثر پلټونکي اداره یا سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تنخواو لپاره 220 میلیون ډالر بیل محاسبي او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه پوښتنه شته. د ادارې په دې اړه پرون په یوه راپور کې ویلي چې له دې امله د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د تنخواو د ورکړې په برخه کې له خپل څارونکو سیستم سمه ګټه نه ده اخیستې. اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرې مصرف شوي دي.
داسې مهال چې سیګار له دې وړاندې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو او پولیسو په اړه لیکلي وو، خو دا اداره خپل یو نوی راپور کې چې پرون خپور شو د ځواکونو ته د معاشونو په ورکړه کې د فساد خبره کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي دفتر وایي د امریکا دفاع وزارت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د معاشونو په ورکړه کې 202 میلیونه ډالر بیل دي چې حساب یې وشي مصرف کړي دي. سیګاروای د امریکا دفاع وزارت په دوامدار ډول د افغان کارکونکو معاشات په سیستم کې له محاسبه پرته ورکړي او دا پیسې غیر مسؤل کسانو ته لاسه کړي دي. راپور زیاتوي لدی عمله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د ورکړې په برخه کې خپل څارون کې سیستم سمه ګټه نه اخیستي. اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. د سیګار پر راپور کې راغلي سره لدی چې د امریکا دفاع وزارت هڅه کوله ډاډ ترلاسه کړي چې آیا دا معاشونه په سم ډول ورکول کیږي کنه، خو بیا هم معاشونه د خیالي سرتیرو په نوم ورکړل شوي، خو د دفاع وزارت د کارکونکو حق نه دی ورکړل شوی. سیګار وایي لدی دا پایله ترلاسه کیدی شي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پرسونل په اړه کاره ارقام نه درلودل، داسې مهال چې له وړاندې شمیرې وي چې ښودلی په دې وزارت کې ټول څومره پرسونل شته. د سیګار له قوله داسې شواهد شته چې ښایي د افغانستان د ملي دفاع وزارت کارکوونکو ته په دقیق ډول معاش نه دی ورکړل شوی، خو د 2021 کال تر اګسته چې جمهوري نظام سقوط شو په دوامداره ډول د امریکا ملي دفاع وزارت میلیاردونه ډالر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره غوښتي دي. سیګار په خپل راپور کې لیکي د امریکا دفاع وزارت پر دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان د وخت مالی وزارت بودیجه بې له دې چې ارقامو کې بدلون راولي او د دوی له اجازې او یا هم حضور پرته په داسې ډول چې د منلو نه و نهایي کړی ده. د سیګار په خبره د امریکا کانګرس په 2018 او 2021 کلونو کې امر وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته باید معاشات د یو سیستم له لارې ورکړل شي، خو داسې مال چې د دې سیستم په جوړېدو 40 میلیونه ډالر ولګېدل خو هغه ډول چې اړینه وه ترې ګټنه نه اخیستل شوې. د سیګار د راپور مخی د 2019 کال اکتوبر څخه د 2021 کال تر اګسته د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو تر نسکوریدو پورې متحده ایالاتو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هر کال له 3 میلیارد ډالر څخه زیاتې پیسې لګولي. په راپور کې راغلي د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بودیجې د تخصیص لپاره کانګرس ته خپلو کلنیو غوښتنو کې ویلي د امرستې د افغان حکومت د وړتیا لپاره حیاتي دي، څو دوی طالبانو او نورو دولت ضد ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره اغیزمن وسلوال ځواک چمتو کړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مسؤلان هم تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خور زوکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. تر دې مخکې ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف ویلي و چې د لوږې او بېوزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سخت خور زوکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
خدا زیاتیدن معمول ده و بل افغانستان بودیجه کنگل ده و اقتصادی شرایط نسبتا ټکنی دي. ټول بابت په کتو سره مونږ ویلی شو چې الحمدلله بیا هم ارقام لوړ نه دي تللي. مونږ اټکل کړی وو چې 2022 لپاره به مونږ 1.1 میلیون شدید خوارځواکه ماشومان ولرو، 2.2 میلیون متوسط خوارځواکه ماشومان، خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقامو ته په کتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې مونږ اټکل کړی وو.
د روان لمریز کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي و چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان د منځنۍ کچې له خوارځواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د عرضه کولو په څانګه کې د استراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
په ایران کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 ډیر کسان اعدام شوي. د بشري حقونو دو مدافع ډلو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه اعدامونه وحشتناک بللي دي.
په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي د بشري حقونو دو ادارو عکس العمل ښودلی او د دغو اعدامونو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن په نوم بنسټ چې مرکزی دفتر یې په واشنگټن کې دی پرون چهارشنبه په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د تیرو شپږو میاشتو پر مهال تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا خبریال روزبه بلهاری وایي دا ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبره شوه چې یو تن په ایران کې په عامه اعدام شو.
این بیانیه چند روز بعد از اون
دا بیانیه څو ورځې وروسته له هغه خبره شوه
چې په فارس ولایت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی وار و چې یو تن په ایران کې په عام اعدام شو. مخکې د ایران اسلامي جمهوریت په عام محضر کې د اعدامونو له کبله له فشارونو او انتقادونو سره مخامخ شوی و.
د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په چټکۍ اعدامونو ته مخه کړې او دغو ادارو په ایران کې د اعدامونو د وحشتناکې څپې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دغو ادارو په وینا په اعدام شوو کې شپږ اتیا هغه کسان شامل دي چې د مخدره موادو په تړاو محکوم شوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې جرم باید څوک اعدام نه شي. که څه هم ایرانی چارواکي وایي د اعدامونو هدف په ایران کې د جنایتونو د پیښو کمیدل دي، خو د رادیو فردا خبریال روزبه بلهاری وایي
آیا آمار و جرم و جنایت در ایران کاهش پیدا کرده؟
آیا په ایران که در جرم او جنایت پیش کمی سوی؟ نه، په هیچ وجه نده کمی سوی. موږ وینو که اعدامونه روان دي، ورسره جرمونه او جنایتون هم روان دي، ټولنیز ناخوالی هم روان دي چې نور دلیلونه لري. یو یو په ایران کې زیاتېدونکې ګرانی او بېوزلي ده.
دا مهال د نړۍ په څه باندې یو سلو څلور څلوېښتو هیوادونو کې د اعدام سزا د قانون له مخې منع شوې یا هم اعدامونه پکې بند شوي دي.
له خبرونو ور آخوا
په دې برخه کې به واوري چې په غزنی کې په سوداګریزو چارو کې ویل کېږي پاکستاني کلدار اوس ډېره نه چلیږي، خو تر دې مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د بخښنې د نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره لیکي د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو ځپنې افغان ښځې زندۍ کړې. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبانو د تیر کال په اګست کې د نړیوالو ملاتړ برخمن حکومت د نسکورېدو او بیا واک ته له رسېدو سره سم د نوې یومې لسیزې په نسبت چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک ته رسېدلی و ځان معتدل ښودلی و. په لومړي سر کې د طالبانو چارواکو ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې د اجازې خبره کړې وه، خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د دې پر ځای یو مخ د نارینه و یو حکومت جوړ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي، اجباري حجاب یې پرې تحمیل کړی او کار کولو ته یې د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبان چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره بیا واک ته رسېدلي، نړیوالو یې تر اوسه د حکومت له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې او له هغوی یې غوښتي دي چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نورو سیاسي ډلو او لږکیو په وړاندې له زغمه کار واخلي. فاران پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې وروستي کانفرنس ته پام اړولی او لیکي د طالبانو ګاونډیان په افغانستان کې د تروریزم له خوټېدونکې دیک څخه بیریږي. د لیکوال په باور سیمه چې په افغانستان کې سخت دریځو ته اندېښنه لري د تاشکند کانفرنس سره متحده کړې ده. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو روانونه له یوې وسلوالې ډلې څخه د حکومت کولو پر لور انتقال کړي طالبانو ناکامي تر غور لاندې ونیول شوه. طالبانو د هغو هیوادونو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې په زیاتېدونکي ډول دې ته اندېښنه لري چې سخت دریځې به بیا افغانستان د نړۍ لپاره د ترهګرۍ په یوه پټنځای بدل کړي. د فارن پالیسی په باور روسیا، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ آسیا او د مرکزی آسیا هیوادونه د تیر کال په اګست میاشت کې پر پخواني حکومت د طالبانو د بریا تر شا یو موټی شوي و، ځکه له سیمې د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوشحاله و. خو اوس چې طالبان قدرت په لاس کې لري داسې ښکاري چې یو کم شمېر پوهیږي چې په څه ډول یې د سخت دریځۍ مخه ونیسي. په غزنی کې په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه کم شوې ده له هغه وروسته چې پاکستانی کلدار په زوړ روانه و او رستر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکو. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ځای کې اوس پاکستانی کلدار تر ډیره نه اخیستل کیږي. له تیرو درې لسیزو څخه د غزنی تر څنګ د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتو ولایتونو کې پاکستانی کلدار ډیره د چلند وړ وه.
دا غزنی ښار په واټونو او بازارونو کې شاوخوا میاشت وړاندې په دغه سپیکرونو کې د توکو د نرخونو دغه بیې په پاکستانی کلدار اعلانېدې، خو اوس داسې نه ده. وجه هم په دغه ښار کې په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه راکمېدل دی. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس پاکستانی کلدار تر ډیره نه اخیستل کیږي. لامل یې هم د کلدارې د ارزښت خرابیدل او هر ورځ له دې عمله خلکو ته په راکړه ورکړه کې تاوان رسیدل دی. حسین شاه د غزنی ښار په خیاطانو کوڅه کې خیاطي کوي. نوموړی وایي دلته اوس په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. مشتریان هم هڅه کوي چې کلدار راوړي خو اوس یې څوک نه ورڅخه اخلي.
قبلن که کلدار میگرفتیم چون ارزش داشت کاروبار ما
پخوا چې مو کلدار خستی یو څه ارزښت درلوده. زمون کاروبار هم خو خو اوس کلدار نه اخلو ځکه ارزښت یې له لاسه ورکړی دی. لنډه دا چې ارزښت یې کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ ډیورنډ فرضي کرښې ته په څیرمه ولایتونو کې ډیری راکړه ورکړه په پاکستانی کلداره کیږي. خو وایي اوس دغه ټول خلک هره ورځ له اقتصادي زیان سره مخ کیږي. شاوخوا 30 کلن محمد اقبال هم په پاکستانی کلداره په راکړه ورکړه د کمیدو باور ورکوي. نوموړی وایي د کلدارې ارزښت له کمیدو سره دلته د کلدارې د چلیدو مخه نیول سوې ده.
ځکه چې دلته هر ورځ خلک کله د کلدارې واخلي دلته بیا تاوان کوي او حکومت هم اعلان کړي چې باید د خارجي اثارو څخه نوره ګټه استفاده ونه سي. خلک ډېر تاوان کوي، ضرر رسوي خلکو ته. په دې خاطر موږ استفاده نه کوو.
د کلدارې له خرابېدو وروسته د غزنی تر څنګ په ځینو ولایتونو کې په فیسبوک کې هم د کلدارې نه کارولو یو کمپاین پیل سوی او لیکي موږ پخوا هم درته ویلي وو کلدارې مه چلوئ چې زیان به ومومئ. که څه هم د تیر جمهوری نظام چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی کلدارې چلولو پړه د طالبانو پر غاړه ورچوله، خو د طالبانو حکومت چارواکو بیا څه موده وړاندې په افغانستان کې په هر ډول بهرنۍ کرنسۍ راکړه ورکړه منع اعلان کړې وه، خو چندان عملي سوې نه ده. پاکستانی کلداره د روان کال له پیل څخه تقریبا هره ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي، خو په دا وروستیو ورځو کې ښه په تیزۍ سره مخ په ځوړ روانه ده. ستاسو به یاد وي چې 15 میاشتې وړاندې زر پاکستانی کلداری په کم 600 افغانیو ته بادل کېدې، خو په اوسنی وخت کې هغه زر پاکستانی کلداری تر 300 افغانۍ هم په ټیټه تبادله کېږي. په آزاد بازار کې د کلداری بیه تر دې هم لوېدلې ده. د ټاپ لاین سیکورټیز په نوم ادارې د جولای میاشتې په 26 نیټه د راپور په اساس پاکستان د اثارو د ارزښت د کمښت له پلوه د سیمې په 12 هیوادونو کې دویم ځای لري. له سریلانکا وروسته د پاکستانی روپۍ په ارزښت کې تر ټولو لوی کمښت سوی دی چې یوازې په جولای میاشت کې د پاکستانی کلدارې په وړاندې د ډالر ارزښت 12.10% لوړ سوی دی. دا راپورونو په اساس پاکستان د دنیا یوازنی هیواد دی چې د نړیوالو زیات پوروړی او د ډیوالي کېدو له ګواښ سره مخ دی.
ازادي راډیو اوري او د خبري مجله هم ستاسو په غږ په څو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
زه قاری فضل حق د لغمان ولایت څخه تاسو دغه پیغام پریدم. زما نظر دا دی چې کومه دغه موسسه ده یا د دولت خل دی چې دغه خلکو سره کومک کوي د بېوزلو خلکو سره، که دغه کومک واخلي په داسې یو پروژه دې ولګوي چې هغې پروژې نه افغانستان خل ګټه ترې واخلي، نو په دې کې به یو ګټه دا وي چې دغه بېوزله خل به هلته کار وکړي او په کار باندې به مصروفه وي، او بل به دغه پروژې چې دی آیندې دپاره افغانستان ته ګټه ورسوي.
جنډي د ولسوالۍ د جلاندې ولسوالۍ یمه دغه د غزنی د ولایت نوم دما سید عین الورا صاحب ده. دغه 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 د مرستو پر عکس باندې خبره ده ته کومه یو مسکین ته یو خوار ته یو غریب ته کسه نه رسیږي، کونج نه رسیږي، تیم ته نه رسیږي. دا ټول ملایان صاحبان په جمو کې سره اچي. ملایان صاحبان نه دي وروره خاص تباشه، هیڅ مسلمان سره نه کومک کوي، نه شی نه ورسره کوي. دونه شی ولاکه یو مسلمان لري سترګې تې نه سي چې یا ښه مور وي او دته ښه ډوډۍ ورکوي او ښه چرګانې ورته حلال کړي وي، هغه ته ورکوي 15 کاشته 16 کاشته، یا ملا صاحب ته، یا اپیس صاحب ته، یا مولوی صاحب ته، یا اخونزاده صاحب ته. دغه ته وروره 10 کاشته هم ورکېږي، 6 هم ورکېږي، 3 هم ورکېږي، 4 هم ورکېږي. دا پیغام چې ما ورسوي و دا لوړو مقاماتو ته ورسوه. په دې رقم باندې مثلا په دې رقم باندې باچي نه کوي لکه تاسې یې کړې. باچي پر دې رقم کې چې ملت را ځان ته را خپل کړي، باچي پر دې رقم باندې کېږي چې ملت ځان وبولي، باچي پر دې رقم کې چې په مظلوم باندې زړه وسوځي او پر خوار پر غریب باندې رحم وکي شفقت وکي. امیر المؤمنین هغه چاته ویل کی لکه عمر فاروق چې په شپه کې به کونډو یتیمان او خوار او غریب ته په خپل مبارکه شا باندې ازغه ورسوله او بیا به ورته ویل ګورې چې هغه ونه کړي ساس موږ ته عمر فاروق دا شی را ورسو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.